لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، زه احمد تکل د دې خپرونې کوربه او زما تخنیکي همکار قادر جلالوف تاسو ته سلام وړاندې کوو. د ازادۍ راډیو دا خپرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو مخکې له هغه به واورئ چې وسلوالو کسانو نن سهار وختي په خوست ښار کې د پولیسو پر ځانګړې قطې برید وکړ چې اوس هم روان دی. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی، په خوست ښار کې د پولیسو پر ځانګړې قطې په برید کې تر اوسه دوه کسان وژل شوي او له شلو زیات نور ټپیان دي. دفاع وزارت وایي د کندهار هلمند د لویې لارې امنیت یې نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه تګ راتګ پرې وکړي. او امریکا دا ځل د ایران د تیلو په سکتور کې پر فعال شرکتونو، مؤسسو او افرادو بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه. وسلوالو کسانو نن سهار وختي په خوست ښار کې د پولیسو پر ځانګړې قطې برید وکړ چې اوس هم روان دی. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي له چاودنې مخکې دوه زورورې چاودنې وشوې چې خوست ښار یې ولړزاوه. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ویلی دی چې څلور بریدګر وژل شوي او د دو نورو د وژلو لپاره پولیس هڅه کوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د افغانستان دفاع وزارت له طالب وسلوالو څخه د کندهار هلمند د لویې لارې د تصفیې خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل اوس خلک کولی شي په ډاډه زړه پر دې لاره تګ راتګ وکړي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خلکو د ساتنې د مسؤلیت په چوکاټ کې د کندهار هلمند پر لار پوځي عملیات وکړل او دغه لارې په بشپړ ډول تصفیه کړه. د دې لارې په اوږدو کې په لسګونو ماینونه کشف او شنډ کړای شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. پر هلمند د طالبانو له ډله ییزو حملو وروسته د کندهار هلمند د لویې لارې ځینې برخې ناامنه شوې. په پام کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو تخنیکي پلاوی نن سه شنبه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ستونزو پر حل خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزی په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پریکړه د دواړو هیوادونو لخوا شوې وه.
دا سترازوم صاحب د هدایت لسان د دوی اقتصادي مشاور دوی هدایت ورکو چې سبا په 10 بجې باندې با یو تخنیکی ټیم په وزارت تجارت د پاکستان کې کینی په دغه مسایلو چې دا اوس پوري مشکلې پیدا کړې ده په کراچۍ کې په بندرونو کې د تبلار د حل راو.
اسلام آباد ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د پلاوی د سفر موافقه پاکستان ته د ولسی جرګې د پلاوی د ورستي سفر پر مهال شوې وه. لازادای رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتو پر ایران نوی بندیزونه لګولی دي او دا ځلې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه، مؤسسې او افراد په نخښه کړی دي. په نویو بندیزونو کې د ایران د پټرولیم وزارت، د ایران د تیلو ملي کمپنۍ او د ایران د ټانکرونو ملي شرکت شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون د اکتوبر په 16مه په یو بیان کې وویل هغه چې بندیزونه پر لګیدلی د ایران د سپاه پاسداران اړوند قدس ځواک ملاتړ کوي. په بیان کې د خزانه د وزیر ستيفن منوچن له قوله ویل شوی دی چې د ایران رژیم د قدس ځواک د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د تیلو له سکتور څخه کار اخلي. بیان زیاتوي چې د ایران حکومت د خپلو خلکو د ملاتړ پر ځای د تروریستي ډلو او د خپل اټومي پروګرام ملاتړ ته لومړیتوب ورکوي. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو موارد په زیاتېدو دي، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د دې وبا د دوامداره کېدو په اړه خبرداری ورکړی. د ډبلیو ایچ او مشر تدرس ادهانوم ګبریسوس پرون د اکتوبر په 16مه په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې د ځمکې د شمالي نیمکرې په ډیرو هیوادونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په روغتونونو کې د خلکو د بستر کېدو پیښې زیاتې شوې دي. غزیاته کړې چې د جدي مراقبت څانګې په تیره د اروپا او شمالي امریکا په ګډون په ځینو ځایونو کې نوي ناروغان نشي منلای ځکه ځای نه ورته لري. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې له 3.5 میلیونه زیات انسانان په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ اخته شوي او له 11 لکو زیات کسان مړه شوي دي. او د امریکا سنا د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ایمی کانی بارټ نوماندي تایید کړه. له دې سره د سترې محکمې انډول شپږ درې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو چې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یوه سیاسي بریا بلل کیږي. د امریکا د مشرانو جرګې چې اکثریت پکې جمهوري پال دي پرون د اکتوبر په 6 د 8 مخالف رایو پر وړاندې په 250 موافق رایو 8 کلنې بارټ ته رایه ورکړې. د سترې محکمې څوکۍ 13 میاشت وروسته له هغه تشه شوه چې په امریکا کې د عدالت مخکښه لیبرال څیره روت بادیر ګینزبورګ مړه شوه. دیموکراتانو په سنا کې د بارټ لپاره د رایه اخیستو سره مخالفت کړی و او ویلي و د نوماندې د معرفي کولو او هغې ته د رایه ورکولو بهیر دی د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په 3 نیټه کیږي تر سره شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، یوې وسلوالې ډلې نن سهار په خوست ښار کې د پولیسو د ځانګړې قطې پر قرارګاه برید وکړ. دا برید تر اوسه پورې هم روان دی، خو دا چې وروستي جزئیات څه دي په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. الوخیل صاحب، وروستي جزئیات مو له چارواکو اوریدلي، څه روان دي په خوست کې؟
تکل سے پاست او درنو قدر منو اوریدون کو تا یو زل بیا سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دقیقا اوس هم د بریدونو په ساحه کې عملیات روان دي او یو شمېر سرچینې وایي چې تر اوسه پورې 4 بریدګار وژل شوي دي، 2 بریدګار تر اوسه مقاومت کوي او افغان امنیتي ځواکونه په دې هڅه کې دي چې هغه هم له منځه ولاړ شي. په دې ارتباط باندې عملیات روان دي. البته د دې پیښې د قربانیانو او د ټپیانو شمېرې سره لدې چې شیبه په شیبه تغییر خوري، خو تر دې شیبې پورې چې موږ وروستي عدد ارقام له ولایتي روغتون څخه واخیستل، 10 نفره ټپیان دي او 3 تنه وژل شوي دي. په دې 10 تنو کې 3 نفره ولایتي روغتون ته او باقي خصوصي روغتون ته انتقال شوي دي. خصوصي روغتونونه کې 2 نفره ولسي وګړي ملکیان دي او په ولایتي روغتون ته چې کوم نفر لیږدول شوي دي په هغه کې 10 ولسي وګړي دي. دا 3 نفره وژل شوي کسان هم چې دي د پولیسو د خاصه قطعې منصوبین دي چې په دې پیښه کې وژل شوي دي. په ساحه کې عملیات روان دي. د خوست ښار ټولې لارې، ټولې عبوري دروازې بندې دي. د پیښې ساحې ته تر اوسه پورې چا ته اجازه نه ورکول کېږي، ځکه هلته اوس هم ډزې دي او خوص خار تړلی دی. مونږ خپل مسؤلین وایي چې هڅه کوي چې حالت زر کنټرول لاندې راولي او بالاخره د پیښې وروستي اعداد او ارقام او جزئیات چې دي هغه له رسنیو سره شریک دي.
ډېره زیاته مننه نجیب الله الوخیل، د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال، چې له خوست نه د خوست په خوست ښار کې د پولیسو پر ځانګړي قطې د وسلوال بریت په اړه جزئیات راکول. البته د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به تاسو ته بیا هم په دې اړه وروستي جزئیات درکړو، ځکه حمله تر اوسه پورې هم پای ته نه ده رسیدلې او د دواړو خواوو ترمنځ جګړه دوام لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې مذاکرې هغه وخت ښه نتیجه ورکولای شي چې وسلوال طالبان اوربند او بشر بشر دوستانه اوربند وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه د منلو وړ نه ده او دغه تاوتریخوالی د سولې پر مذاکرو اغیز کولای شي. که څه هم په قطر کې د سپتمبر له 12 نیټې راهیسې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملې نه دي کمې شوي. صالح محمد صالح د موضوع نور جزئیات اوروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې په قطر کې روانه مذاکرې هغه وخت ښه نتیجه ورکوي چې لومړی وسلول طالبان له جګړو لاس واخلي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کښېږدي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره په کتنه کې هم په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي پر لوړه سطحه بحث وکړ. دغه وزارت وایي د شغلی نادری او ویلسن په کتنه کې ویل سول چې په هیواد کې د تاوتریخوالي لوړه کچه د منلو وړ نه ده او د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز کولای سي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري برای ازادي رادیو تو ویل روان تاوتریخوالي عام افغانان ډیر زیانمن کړی دي.
د تاوتریخوالي زیاتوالی او د جګړې دوام تر ټولو زیات افغانستان خلک خوشینه کوي او دوی له مشکل سره مخ کوي. د اوربند غشتنه او د تاوتریخوالي د درېدو چې د افغانستان د خلکو غشتنه ده، ځلې ځلې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت لخوا مطرح شوی او پر انساني اوربند ډېر تاکید شوی. تمه لرو چې طالبان د افغانستان د خلکو دغه غشتنې ته احترام وکړي او د اوسنۍ جګړې متوقف شي او د دواړو خواو تمرکز پر مذاکراتو او یوې شې پایلې ته رسیدو په خاطر
وشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي د دوی حمله د عکس العمل بڼه لري او په خبره یې په اصل کې د دولتي ځواکونو بمباري، چاپي او تهاجمي بریدونه زیات سوي دي. بلخوا د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته ویل د سولې پروسه هغه وخت واقعي بڼه خپلولی سي چې لومړی د جګړې شکل لوري جګړه ودروي.
د سولې لومړی ګام دا وی چې جګړه دریږي او بند کیږي، ورسته خبرې پیلېږي. چې له بده مرغه اوس دا د جګړه نه دري او د سولې خبرې په نامه په میز کې سره ناست چې د په صورت د سولې پروسه نه سوېلې. دا بیا هم یو توتیه ده او د دې توتیه تر سیوري لاندې قدرت طلبي ده.
تر دې مخکې ځینې نورو سازمانونو او هیوادونو هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې سطحې انتقاد کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې خپلې حملې بندې کړي. د قطر پلازمینه دوحه کې د سپتمبر له 12 د طالبانو او د دولت مذاکره کوونکي په خبرو بوخت دي، خو نه یوازې ورسره په افغانستان کې روانه جګړه درېدلې نه ده، بلکې د اصلي مذاکرو پر اجنډا او کړنلاره هم لا کومه موافقه نه ده سوې.
پر راپور کې مو واورېدل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې خبرې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې وسلوال طالبان بشر دوستانه اوربند وکړي. او اوس ګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي. ناجیه ساپه د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړې.
هیواد دولتي ورځپاڼې د طالبانو په ساحه کې د القاعده د مهم غړي المصري وژل کېدو ته په اشاره لیکلي چې د طالبانو په ساحه کې د القاعده د دغه مهم غړي وژل کېدو سختې پوښتنې راولاړې کړي دي. ورځپاڼې هم دا مسله ټکان ورکوونکې بللې او د سولې په پروسه کې د طالبانو رښتینولي تر پوښتنې لاندې راوستې ده. ورځپاڼې لیکلي چې اوس دې نو له طالبانو کلکه پوښتنه وشي چې ولې تر اوسه له ترهګرۍ او القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې، ځکه د هیواد ورځپاڼې په وینا المصري د القاعده شبکې دوهم مهم غړی دی چې د لیکوال په باور له طالبانو سره د هغه ملګرتیا او یا هم هغه ته د طالبانو لخوا د فعالیتونو لپاره زمینی برابرول د سترې اندېښنې وړ خبره ده. هشت صبح رسپانی د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته به اشاره لیکلی چې د څولې خبرې هم د دغو ټاکنو تر سیوري لاندې راغلي دي. دغه رسپانی د یو شمیر پټو سرچینو له قوله لیکلی چې د څولې په خبرو اترو کې روان بنبست د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په خاطر رامنځته شوی او طالبان له خپلو سیمهییزو ملاتړو په مشوره په دې تمه دي چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پایلې روښانه شي او وروسته به د څولې خبرو په اړه پریکړه کوي. هشت صبح رسپانی ځینی پوښتنه کړي چې آیا ټرمپ یا بایدن به له ټاکنو وروسته د سولې خبرو دوام ته لیوالتیا وخی. د لیکوال په باور خغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشری زو ټاکنو د ګټلو لپاره دا پروسه تیز کړه او په وینا یې فکر نه کیږي چې تر ټاکنو وروسته به په ورته جدیت پروسه مخته لاړه شي او مسیر ورسره